هغه کې د هیواد امنیتي حالت او د افغان پولیسو وضعیت څیړل شوی ښکاروي چې د هیواد د ځینو برخو د نیولو لپاره سږ کال د وسلوالو مخالفینو حملې بېسارې وې. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ دغه راپور د خپرېدو په مهال وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په تېرو شپږو میاشتو کې د مخالفینو ډېرې حملې په وخت سره شنډې کړې دي. له دې سره هغه وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي خلکو ته اوښتي تلفات د اندېښنې وړ دي. ښاغلی صدیقي وایي چې په دغه موده کې 2509 ملکي عام وګړي وژل شوي او نږدې 1000 تنه نور ټپیان شوي دي.
در شش ماه نخست نزدیک به 70% افزایش در تحرکات پولیس ملی افغانستان.
په شپږو لومړیو میاشتو کې د توریستي فعالیتونو په وړاندې د ملي پولیسو تحرکات 70% ډېر شوي دي. له بده مرغه په هغو تحرکاتو کې چې په همدې موده کې د دښمن لخوا شوي نږدې 4.4% ډېروالی ښیي. په همدې ډول بدبختانه په دې حملو کې چې د دښمن لخوا شوي ملکي تلفاتو ډېروالی 9.2% دی. سږ کال د پولیسو په تلفاتو کې هم یوه اندازه ډېروالی لرو. په دغه راپور کې د نظامیانو تلفات هم یاد شوي دي. راپور وایي چې د روان کال له پیل راهیسې 1511 ملي پولیس او 6920 سیمه ییز پولیس وژل شوي او په همدې موده کې 2500 نور ملي پولیسو او 748 سیمه ییزو پولیسو بیا ټپونه لیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا راپور د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د وسلوالو مخالفینو مرګ ژوبله نږدې 9000 ښیي. په راپور کې راغلي چې له دې ډلې 5645 مخالفین وژل شوي او 3102 نور ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې سږ کال په هیواد کې جنایي پیښې په ټوله کې 8% ډېرې شوي چې ډېری یې بیا له کابل او بلخ څخه دي. د کورنیو چارو وزارت ویان د مخدره موادو په وړاندې د پولیسو عملیاتو ته هم اشاره وکړه او وایي چې د روان کال له پیله د مخدره موادو په وړاندې یې 2280 عملیات کړي چې په نتیجه کې د کوکنارو او نشه یي توکو 1470 قاچاقبران نیول شوي دي. له دې ټولو سره سوال دا دی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ولې د هر څه ډېروالی. افغان کارپوان وایي چې د هر څه د وسلوالو مخالفینو په حملو کې ډېرښت په حکومتي دستګاه کې د واحد نظر د نشتوالي له امله دی. عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جګړه هغه څه چې لازمه ده چې مدیریت یې هغه نه ده شوی. یوازینی سبب یې همدغه څه چې په افغانستان کې یو دوه سری حکومت ده او د دې حکومت هم قومانده یو نه ده. نظریات یو نه دي. د دې دښمن ډېره زیاته استفاده وکړه او استفاده هم کوي.
افغان کارپوان وایي چې وروستي راپور ته په کتو نړیواله ټولنه باید یو ځل بیا د تروریزم د له منځه وړلو لپاره اقدامات جدي کړي او په دې برخه کې افغان ځواکونه یوازې پرېنږدي. دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز له جګړې ډېر څه زده کړي او د نورو ولایتونو د امنیت او د عمومي وضعیت د ښه کېدو لپاره باید ورڅخه استفاده وشي او په ټوله کې د افغان حکومت د نړیوالو تجهیزاتو په اخیستو کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
او سم تاسو پام د مشال ریډیو 19 پروگرام پام کوه تر اړو د دې خبرونې کوربه امان الله ناصر ده.
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو قدرمنو دردمنو پریشان سرگردان اوریدونکو دا د یو بل سرگردانی یعنی ګورګین مرچکه هم د نورو پریشانیانو سره راورسیدو. خو بیا هم په دې هیله یو چې رینجرز به ځغلولې نه یاست، پولیسو به ډبولې نه یاست، نیب به راځوړند کړي نه یاست، ډاکټرانو بس پخولې نه یاست، کسابانو به حلال کړي نه یاست، د هوټلانو روټې به ګډبډ کړي نه یاست، دوه نمبر حاکمانو به ولی نه یاست، دوه نمبر وکیلانو به تیریستلی نه یاست، پارلیمانی غړو او سیاسیانو به په خپلو خبرو کې راوستلی نه یاست، نرسیانو یعنی هجرگانو به په یو کونج کې راګیر کړی نه یاست، بی سور او بیله سندرغاړو به د سر په درد اخته کړی نه یاست، او د دې نه وروسته به بیا په یو دوه نمبر شاعر پیښ شوي او د ده د بې معنا شي. نوگرانو حیرانو او بیرانو او ریدونکو لکه سرنگچ پا هر چکی یو نمبر او دو نمبر وی دغه رقم پا شاعرانو کی هم یو نمبر او دو نمبر شده. یو نمبر هغه شاعران وی چه ده کام سترگی وی وی ده کومونه لخوب را بیدار کوی، زمیرونه را وی خوی، کومونه تا لار ور خوی. او دو نمبر شاعران او دیبان بیا هغه وی چه ده خپل ځان سره سره ده نور وقت هم ور خرابوی او دماغ هم. دا دغه رقم یو شاعر دا وخت په سټوډیو ټینشن ته ګډبډېشن کې تشریف لري، د توتکۍ چکر بازی سره ناست دی، ورشي نیخ پنیغه.
ملګرو، زما خوش قسمتی ده چې دا وخت زمونږ په سټوډیو کې یو داسې شخصیت تشریف لري چې یو لک کم او بیش غزل لیکلی دي، دوه لک کم او بیش آزاد نظمونه او بند نظمونه لیکلی دي. خدای دې مې غاړي نه بندوي د دروغجن لکوله. درې کدرې نیم لکه افسانې دي او ایکو یې خو یې په پیخر لیکلی دي. وادي سړی بیل ادب بل کار کړی نه دی. کوي دو کويخ کپ رکشه کی ویو او کپ بس کی، کپ سائیکل او کپ پخو، کپ دسترخوانو کپ دسترخانه، کپ باتروم کی او کپ واشروم کی، کلم پلاس کی د ادب خانه ور خرابولا. د دوی نوم دی خاغلی تیسمار خان غرابی صاحب. سر مون تاسو ته خراغلی وایو.
عزت خراغلی راته ویلی، زبا یو تازه پسته غزل چې اوس اوس آمدو شو هغه به درته واورو.
نه نه سر، ته لږ صبر وکړه، لږو درېږه کنه.
خدا دی ولاړیم کنه، بلکې مونږ خوچ ولاړیم.
زما مطلب دی یواری به مرکه وکړو، بیا به غزل راته واوروي.
یاره بیخي سخته غزل راغلې وه، او ته خبره یې ماته چې غزل راشي، سچویشن مې خاص د هغې چرګې په شان شي چې د هغې ځای نور پیدا کیږي.
اخه غرابی صاحب، ما اوریدلی دی چې د افسانو نوی کتاب دی راغلی دی مارکیټ ته، څنګه شو؟
یار دا سیال دی باندې چې په بلیک کې خرسی چې راشي بس گرم گرم خرسیږي. دا نومې د خلکو ډېر خوښ و.
څه نوم یې؟
د انګورو په باغ کې نیول شوی عاشق. واه، سار یو فلم والا رابطه را سره کړې ده، وایي دا ستا یو کتاب چې بل چا ته ورنکې ټول به په مونږ خرڅوي.
کمال دی، په فلمانو او ډرامو والاو کې دومره ادبي ذوق چې کتابونه وایي.
نه نه، د ویلو د پارې نه غواړي.
نو بیا څه پکوي؟
په اصل کې د فلم هیرو یو لیونی شاعر دی. نجلۍ بے وفائی ورسره وکړي، نو دی بیا نور پسې لیونی شي. اوس ته فکر وکړه چې یو شاعر شي، بیا لیونی شي، بیا لږ نور لیونی شي، بیا نو ته خبره شي دی څوکي
فضل څوکي.
بیا دی خپلې لایبرری ته اور واچي، هغه د لایبرری د سوزلو د منظر دپاره زما ټوله کتابونه واخیست.
او لیونیا، کتابونه دې ټوله وسېزل او ته خوشحاله یې؟
وام ښه شو چې وسوځېده. پښتو کتابونه وایي څوک چې ویلی نو دغه حال به وایي. رقیبانو ته مې قسم جوړ دی چې په مارکیټ کې یوه دانه کتاب هم نشته، ټوله خرڅ شو. بده خو به هغه وخت وایي چې پکوړې پکې خرڅېدی، تر هغه به بیا بله بده هغه وخت وایي چې زما په دې دردمند کتاب کې جلیبۍ خرڅ.
نه نو، جلیبۍ خو بیا هم در پکوړو ښې وي کنه.
ویل یې هغه وروسته چې مچان پر راټول وي، بیا به رقیبانو راته ویل چې دا غزلې د ټولو مچانو وسټه.
اخه تاسو لطفاً دا راته ووایاست چې تاسو شاعري کله شروع کړه؟
های های های، تپوس مکوه، دا یو ډیر دردناک، غمناک او خطرناک داستان دی. سم دم د پرچون دکان می و، روپی به می گټلی، په کور کې به می عزت و، د باندې به می خدمت و. بس بیا زلزله راغله او د هغې نه وروسته ما شاعري شروع کړه.
د زلزلې او د شاعري بیا څه تعلق دی؟
بس چې زلزله راغله، یو خخته له چته رایله شوه او عین مې پر دا ټیک ما باد ولګېده. زاله ته پوه شوم چې هلکه دماغ ترې بنده و. بیا بے هوشه شوم چې سترګې مې را خلاصې کړې. تکه توره پریسه خیرنه نرس راته ولاړه وه، د ټوخي شربت یې په لاس کې و. ما چې ولیده، ما چې ول جام و ساغر یې په لاس کې دی، بس غزل مې ولیکل.
نو نو، تا په هغه بدرنګي باندې شعرونه ولیکل؟
خیال مې شاعرانه و، خاص داسې ښکاره کېده لکه شاپیری. که ستاسو اجازه وي نو درته وړاندې به کوم.
راضی دی، خدای راوستې ده نه.
یو خوا شباب، بل خوا شراب پراته دی، یار کباب هم بې حساب پراته دی. ځکه خو لاره رانه ورکه ورونو، ګرځونه لوړ نن پر کتاب پراته دی. بس دالته یو بوټ رالی تو تکو، او خاص می پر دې تندی ولګي.
بوټ؟ دا بوټ به دا چاو؟
دا غنر چې د سړی و کنه.
نو تو خوم نزه گوره نه سره گوره بس شعری دا شروعه که
نه نه پا ده نه مشتلی چی ما شعر جور کرده و خواه پا ده با دولا وای دا خزه دا کار را باسی بس سر را خیجوه وای ستاسی دی خانه خراب مخامخ لچنگوش نشا پیره جوره که وای ظالمانو خیش دنبی مونی دلی نوی شعری پا شرابو لیکه هلو ها کم زای سوٹ رکان دی سا رکشی مشتی درالم درالم
چر تروان شوی
یار یو سوٹ رکان دا گلی دی سو رکشی دی زم چی دیاریو لگو
دا چی چی دیاری
دا در ترکان و رکشو شاید تا شیرون ندی ویلی های های وای د دې ډرایور مې واجب زندگی ده یا یخونه دی او یا بیا ګرمی ده او بیا ما یو ځای فرمایلی دی چې غریبی د گزاره کوا پیسې خونشته جټکی کدی په کار دی اشاره کوا او بیا یو بل ځای مې فرمایلی دی د بی وفا یاری د مزدا سوال
اوهو دا او شاعری دا لک شرم وکلګایا وکا
ای زمالالی ای زمالالی وای شرم کوت بیخی خود دانست کافر روٹه غواری روٹه بیا دیری پیسه غواری او پیسه بیا ترکان او رکشه غواری زم چی دیاری و لگوم کورت سه زار و رو رسوم کنی ما خام بیا بیگم سندل پلاس کرا تا و لاروی ده دی بچه پلکوی اوز ما بسطه کوی لارم ده خدای پا امان
نوگرانو او دو نمبر شیرزده آوری دونکو او سیده زو ستودیو تنشن تی گربریشن تا چرت چی جناب حکیم شان شایان مرهم دامان داروی ارغوان زمون د طول جانان حکیم بخمل جان ناسته او ستاسو دستونزو حل در خوی تاسو او حکیم کتمل بخن غارم حکیم بخمل
حکیم صاحب حکیم صاحب سڑک میں ڈیر کنجوس دی پامنے میں بازار تب آئی نہ چکرا کبھی او نہ شاپنگ
آگا موسوس رکھ لو دگا شکایت کا ویسے جمع داریم خزم چمونا دا ٹھیکہ دار دا خزی کئی ناس پا کواٹر کی دا چمونا دا ایٹ کواٹر کبھی پاخ شلغمی او دا خوبونا دا مرغ مسلم کبھی ہن تو سی دس میں جاواں تے کتے جاواں
حکیم صاحب په بس کې را روانو مګن کپانو جیب راڅه یوړې یو لک روپۍ راڅه یوړې
دروغ مه دروغ جنه هغه ګنټکه په موس اوس راغلی و دغه شکایت یې کولو وایي دا خلکو ته لږ ووایه چې په جیب کې یو څه زار خوږ دي دروغ جنه له جیبه دې د درو سي ډي فلمانو د ایرونو فوټوګان د نیمې روپۍ او د نسوارو خالي پوړۍ وتلې ده او ته وایې چې میا
یاره دا خو په ټوله حال خبر دی ولا
بچه زما نوم حکیم بخمل دی تندي ته ګورم د جیب حال وایم او ستا رنګ د لکپتینه دی دال خور چته پرده
حکیم صاحب حکیم صاحب وم د سړی مې اول چونی وې ما به ګر سره بدلی پر جوړولې را واړوا چونی را وړې مې دي دنده را واړوا چونی را وړې مې دي دنده اوس ک کری سپرا سو یو رښت هم نست باندې
ستا فضل خرچانو ستا فرمایشونو ستا جنگونو او غیبتونو گنجای ترې نه جوړ کړو چې خزې جنگی روي سړی به یې گنجوي روان به پرتړوي پسټ کې به بستروي د سپلو یو پاډه به تړلې بل به لوي پس وچونو کې به روان دي لډي لوي او پام کو پام کو چې خزه بچتی و او کلمندوي نو خاوند به ولي گنجوي او پام کو پام کو او د گنجه خزي پام کو
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 نیټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.